ازادي راديو قدر من اوریدونکو سلامونه فرشته صحاک یم د دې ساعت خبری ټول غتاسته وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستانه 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونه د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لسټپیان د دې روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاول ویل شوې دوی ته تر اوسه یو لسټپیان ورورول شوې او په ټپیانو کې یو دری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپارس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه خزی او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړولې ده هغه زیاته کړې و چې 14 پامیر سینما ته څیرمه هغه مهال رامنځته شو چې یو بریدګر له 14 توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزي دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي 14 مواد یې وچاودېدل چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو بس مکه دوه ملکیانم وژل شوې دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوې چې د سړک غاړې پلورونکو پکې وو هغه ته یې مرکشوب لاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلای د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي د آی پی خبری اژانس د راپور له مخې یرلیکیا نن په ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوي دي هغه د ترکیه د فضایي صنایعو په مرکزي دفتر برید یو ترهګریز برید بللای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورت جنگیالیو ته دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطی ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل سافغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 350 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د اکتوبر دروشتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ پورې محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز ته اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په دې پریکړې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټاپو وګمه کې د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمې والی ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زه هرکلی کوم وړاندې را سره دا اورېدلای شئ د روسیه په کازان کې بریکس غونډې دویم ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو باس شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایل باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورک نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایل باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې ترڅنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو د روغتیایي ستونزو نه غږیږي.
همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو.
د دې راپورونو ترڅنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو په خبرو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول واری چی بود تو ور راچ ولی دجبری تشدید چی وچ کړل روس بیا د فتن کار باندې تخیر او بوت ضرورت نه سی بیا چی دری چی وخر بیا تو بس شته دغه سره.
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرون کې را سره اوریدل شي.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترن اوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونې راپورونو ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت لاسوهنې له امله د بشری مرستو دریاتیایمې پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 133 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حکله له فیروزه عزیزینا تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 93% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په چارو کې د لاسوهنې 68% زیاتې شوي دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو دغه ادارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48 ځله لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول شوي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمیر کارکوونکو او د بشری مرستو رسونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د ډبلیو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
مثلا زر کارت راشی انو 200 خو شاده سید امر بالمعروف هغه ته کوئی به محتسبین او تور کوي او به ول سوال نو کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزی یو بستو ول سواری چې دریل کنه کو سلاری نو شپږ سو کارت ورته اس کفایت نه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي ختیځ او لویدیځ سیمه تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي دا ډول پیښې په دوامداره توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشري کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې دی له لاسوهنې ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دي چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي، د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی په وګرځي او د غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د شپږ کسیز کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا سیداتیا پیسه د خلکو تکیه پام دی بشری مرستو ده غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسي
د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې روان اکتوبر په 14 مخبور شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د مهال شاوخوا 20 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا لري
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده د ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډیر مهم بولي خو وایي چې د طالبانو حکومت د وسنی کړنو لامل ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نور کوي نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې د دغه غونډې د لومړي ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکاري په اړه و د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغه لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبه په ورځ نوښته د ویلامې په خبرولو سره ویلي د دوړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر دوګد مهاله تړون لاسلیک کې د دوړخیزو اړیکو په برخه کې مهم موبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ د بریکس درې ورځنی غونډه د سې شنبه په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت د روان کال د مۍ په 24 ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو غوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نیمه وضعیت عدم مشروعیت
دوه همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت په پیژندل باله به د مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي سیاسي او امنیتی پرمختګ په اړه بحثونه کیږي خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو لامل په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه به برخې دی
سازمان ها او اشتراک ته محروم است
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولی
او اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتی مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثر کېدلې سي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسی خو مهمه خبره دغه د کچیر په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي وو نو دا کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو نور هم پیاوړی سي
دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي بریکس چې اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یا سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوی افغان کډوالو نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې اکله راپور لري، تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي، له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی مو خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیايي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نه سو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نه سو تللی، ځکه اقتصاد مخ نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي. زیات
روزای بده افغانستان لري.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اوروزګان په ولایت کې د جوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کېږي، یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کېږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی له خپلو ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو ځایونو ته ورځي چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د روزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع پاکله نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دی یار.
دا ورزګانی ځوانانی چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورایا داډې جوړه کړې او شاوخاور باندې راټول دي.
دا بوچداش د غسې دا انګار سي
دا ډیر بس ما سي ورته ګوري د خیر سره.
د جوارو په خولو میله چې ځای خلګې داډې یا کورابولي د دې ولایت د خلګو لپاره یوازې د ساتيري وخت نه دی بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري د غلطه حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولې دی یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړی دي او د پخوانی دودونو او کلتور د ژوندۍ ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د ورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي
ولاج ورو ته خو د موسم چراس بیا ځو نو او کله چې سره خپل منځ وکړو چې ما تاسو زړه زړه څخه ورسره بیا جواري پخو نو اول به ټومات کو بیا ورسره جواري مات کو نو ملګری وو دوستان سره بیا فکر جواري سره پخو او بل وخت بیا مزګر د خو چې مزګر منځ نو وسره د ماشام خو ته بیا چې به ټومات کو بیا جواري پخو نو داغه به وخت جواري شو خند کې نو راځي بیا نه کی فقط اول واری چې بوت ته ور راځه ولې د اجباري تشدید چې وچه کړله روس بیا د فرانکار باندې په خیر او بوت ضرورت نه ست بیا چې جواري چې وخر بیا چې په سټریټ دغه استخبل دغه بیا لټه مو ورته وای چې دغه چې کله جواري مات کړل سپین دي کړله نو بیا بوت ور بیا چې دراوي شول بیا په خیر نو دغه ډیر شو خوند کین نو دغه د سنې عکس د تاسو چا نه دی خو دغه د سنې په کور کې بیا په خیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د ورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي
ولاره جوړو میلې کوو بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته وزو د کاریزو خواته د جواري په خو یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو بس مرسکرانه سره یو لور پنځه کس سره یو ځای زو دا جواري خو نو خوانځه د مازګر د خو د ماشام د خواسه دی بس مې مازګر وختي مې پښین ولار سو مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مډورې سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري په خو نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ته وای لاټیان په بخارو کې په خو هغه نو بیا وخت ته هغه چې په خو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خس لاټیان نو هغه دا رقم یو ځات مې چې د جوړو د دغه کوریا د لوري څخه هغه هغه شخوان کې ش په خېږي هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنۍ کې په کور کې په خېږي کورنۍ زنانه ډیر خوري او پر دغه باندې به موږ ځوانان مازګر ماشام سره راټول دغه شخوان دی وري
ورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وا هڅوي څو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د ورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي
نو موږ چلته ورسو کله کله منځ وخت او خپل منځونه ورته کو بعد غبی یو بوت سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بوت جواري پر کشیش دو انو بس چې دانه دانه په خېجه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اسنه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي ای اوس دابل سره حمله کوي هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي نو بس داس په طبيعت څخه خوشحالي په خنده سره بخو یا ملګری دوستانو ډیر کړل دي یا دا خو په پیسو نه دي دا دغه سین به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره خپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو یا دا پیسو قیمت نه لري په دغه سین ملګرو دوستانو یاران سره بار سره.
د جوارو په خولو میله د ورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بلې پورته انتظار څه چې دا
هغه پوښتنه دی واخله
بیا هم خراغلی خبرونې ته ورزود خبرونې ورستی راپورته کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینده دوی په وینا لکلونو تیرې دوه ورسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه دا ورکړل شوی. نور حال سیمیناورو
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار شهر په ختیځ کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای لبرکی جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغیزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل شوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطا باشي دا ټول په دې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج صبر کو نور تراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای صبر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لادل ته یو سولر یو څو تختې ښه شولې او هغه چې برک عمومي ورنه کې دی برک نه تجدید نو هغه هم بس یو خطا استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دي. تاسو ویني دا چې اوس وګورئ د مرغیدانې فابریکا وه د وسلار انتقال څخه اوس په مخافصه
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی بندې خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلور ساعته د برېښنا تولید ورتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې دوه ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې واغلا یو څو وایي څو مرد مخ سلیر ساته اوس ټول شهر ته څلور ساعته پرچاویر کې موږ ته دوه ساعته پرچاویر کې دوه ساعته موږ برق لرو. هغه په دا دوه ساعته کې اتلس وار زی او راځي برق نشته. برق ما یې په نامه برق دی او ساده جنریټر چالان دی برق نشته. چې راځي هم یو دوه دی کې درې دی کې راځي هغه موږ ته در غټه تاوان زیات ځکه چې پیپ راوتلی کار شروع د کار په مابین کې چې وقفه ورکړي هغه پیپ بیا غورځي کرشته بیا غورځي سکریپت بیا غورځي بیا به نوی مال ډینموګانې سوځي نور تاوانونه راته رسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت په ورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټه سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکم کړي. خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لې ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ لامل پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پرل پسې قطې لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نه شي تلی او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نه شي تلی، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکي څخه تر دورایي پورې دا لین چې دی د ضعیفه دی او بل په کجکي ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوس مهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبی غوښتنه کړې دي او تم لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټک شي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د لوبو لډګر اونیز خبرونه وړاندې درته نشر ته چمتو ده، خو دا غینه مخکې لاند خبرونه. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وای په کابل کې د نننۍ چاودنې یولس ټپیان د دې روغتون د جراحي مرکز ته لیږدول شوي دي. د دغه روغتون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه نن ماسپښین شاوخوا دوه بجې د پامیر سینما په ګڼه ګوڼې سیمه کې د دوم لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیک ویلي چې انقرې ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن درې تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. دا ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ پورې محدود شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په تیره دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لږ تر لږه لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبې په سهار د کریمیا په ټاپو ازمکې د اوکراین څوارلس بي پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په یوې بلې ونې کې یو ور بیا د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د دې ونې سپورتي خبرونه مو ځنګړې مرکې ته ځنګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
وعلیکم السلام، تاسو ته سلامونه ساحل صاحب او د ازادي راډیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دی سپیشل سلامونه. واقعاً د الله پاک ډیر شکر ده چې دا کال څنګه زما پیل کړی ده. تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده ټولو ټورنمنټونو کې. هغه څنګه غواړم شکر هم هغسې فوم کې هم همغسې رنس کېږي، نو محنت کوو هره ورځ همدغه هم هیله داسې ورځ تر بل نظان کې ښوالی راولو.
اب د آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ کې دمګړې لوبېږي، د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې دی پرفارمنس تر ټولو توپ وهونکو یعنی د نورو لوبډرلو توپ وهونکو هم خدای په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزې وهلې دي چې ټول ټال منډې دي 213 دي. سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفارمنس ما وڅاره یا ومیلې ده تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې. د دې دومره ښه پرفارمنس لامل ستا لاندې څه کېدای شي؟ تا د دې تر شا څه کړي دي، څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ؟
کرکټ خو زه تقریبا 2018 نه راځم کوم، نو په کرکټ د سلو باندې څه څونه ټایم پکې تیرې عمره بستا ایکسپیرینس ډیریږي، تجربه به ډیریږي، نو بیا هغه نه بعد ستا ښه پرفارمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې. کی پرفارم کیږي کومه کې ستا سره ډیره تجربه هم نه، خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته اوسي خود سی په کنسیسټنت ډول نه کیږي په مسلسل ډول. نو شاید دغه د تیرو کلونو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي د هغه د تجربې باعث هم همدغه کیدلی شي. او ما ملي لوبډلې سره مې هم دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم. هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل. د نورو دنیا کوم به زما د هغو بیټنګ خوښېده د غټو غټو پلیرانو د هغو سره مې خبرې اترې هم وسوې په نړیوال جام کې. هغو مره سره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کوم چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم. نو دا د فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالي. نو دغه زما د فورم او د ښو ورځو کال دی. نو شاید غټې لدې د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وایسونه
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي. په تیرو درې پاڼیو کې چې تا د سریلانکا، بنګلاديش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي ټولې عالی وي، خو د بنګلاديش پر وړاندې پاڼۍ د خلکو ډېره وستایله. یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنګلاديش ټیم دې کې شک نه و چې ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه. خو له یو طرفه به درنه ویکټ لوېدې، ملګرتیا در سره ډېره نه کېده. د پیل ملګری دی که څه هم ښه پیلې کړی و، زبید اکبري هغه هم درنه وسوځېد. بیا د بنګلاديشي توپ اچوونکو ریاکشن یا د هغوی چلند هم د ویکټ تر اخیستو وروسته ډېر غیر عادي و، ډېر اګریسیو و ټول. هغه حالت هم در باندې تاثیر وکړ چې ته ډېر مطمئنه شوې چې دغه هدف پوره کړي او که اسانه و درته؟
خواله میچ خو سی په سخت میچ ځکه چې زمونږ باندې د ګروپ په سټیج کې ډیر اغیز لري په پوینټ ټیبل کې. نو موږ کوشش کوو چې د ګروپ په ټاپ کې راسو، خو متاسفانه د اخیر لوبې نه بعد دغه هم نسو. نو خو هغه ورځ باندې کزر ته خبرو کما زما په ځان ډیر باور و، څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته. نو مال ان شاء الله نن بزه پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم. خو که څه نور بیټسمنان ستا یادونه وکړه، دومره خاص پارټنرشپ او بیټنګ یې ما سره ونه کړ، خو بس زبید خو ښه سټارټ اګریسیو سټارټ یې واخیست د هغه اوټېدونه باسې هغه بالرانو کوم ریاکشن وښود. خیر دا د هغوی خپل هغه جذبه وه، ټول د وطن دپاره لوبېږي، غواړي لوبه وګټي، هر څوک یې او مخالف ده. نو په هغه هم زور لاره وه لازه کسې هغه ډېر یو داسې عجیبه سلیبریشن هم کولې. نو په ګرم میدان کې ډېر زیات شور او چیغې او سلیجنګ یې ډېر زیات کوو. نو بس ما ملي سي خدای وکړل ان شاء الله کوم ګټل موږ بم خپل پوره سلیبریشن وکړو. نو
کله چې هغه ورسته شپږیزه ووهله تا سلیبریشن نم ښکاره شو چې دغه سلیبریشن یو څه غیز در باندې کړی و ورته په تمه وی چې جواب ورکړي.
په ومن کې زما د سلیبریشن او داشن دومره خوخیږي نه، بس هر څوک جذبه لري. خو زه ډیر کوشش کوم کام او سم، خو دغه ورځ باندې خمه چم هم هم ډیر خوند اخیسته چې بیټنګ ته ولاړم او دوی هغه بیهیویر نه ماویل سي ان شاء الله دغه سي پتا سرم کو. خو دغه څو لتونه و سي دغه لوب هم خایسته او خوند هم ډیر ور بخله.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د هر لوبغاړي یو وخت وی چې هغه لوړ مقام ته رسیږي، هغه یو ډیر کم ټایم وی چې هغه ته دغه لوبغاړي هغه وخت او پیژني یا پیو پویږي چې دغه وخت د دې دې چې زه د دنیا استفاده وکم او ما لوړ مقام ته ورسی. فکر نه کوي چې دغه یو چانس تا ته هم په لاس درغله؟
خا خبره ده دغه کرکټ کې دغه سي ډیر مثال نسته د پلیرانو چې هغه وایي. مال په کرکټ کې ډیر مثال نشته د پلیرانو چې هغه خپل لغه سي د فورم وخت یا د چانسز وخت یا غوډې له لاس اور کړی. زه فکر نه کوم چې دا به زما ولا ورستۍ چانس یي که چېرته ماتې خدای مکه صحیح استفاده ونه کړه. خو هغه کوم رقم فورم کې چې زه یم، کوم رقم باور چې زما دا، کوم رقم کانفیډنس کې زه یم، نو تمه کیږي ځان نه مې انشاء الله سي دغه نېشنل سکواډ تم سي انتخاب سوی یم. د پنځو ساوریزو او راتلونکي کوم لوبې دي دغه مومنټم به جاری ساتم تر څو په ملي لوبډله کې خې لوبې وکم او ټیم ته فائده ورسوم او ځان تم جای جوړ کړم. نو زما هم انشاءالله ټوله توجه همدارده چې د خپل فوم او د خپل هغه ښه ورځو نه فائده واخلم.
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو، ستا لاند د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه ویني؟ اتمن د تاسو نیمه پایلو به ښایي له هندوستان سره راشي، فکر کوي چې د هند لوبډله ماتولی شي؟
ټولې ښې لوبډلې دي، که موږ دغه تیر لوبې هم ګټلې دي، دا هم ډېر ټاپ لوبډلې وې، ښه پلیران ورسره وو ډېر زیات، خو موږ ښه کرکټ وکړه دغه باعث وو چې موږ دا لوبې هم ګټلې. نو سیمی فاینل لوبه ده، انشاءالله ټول لکان ډېر په ښه مورال کې دي او ډېر خوشحاله دي چې انشاءالله انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو. نو زموږ هم ټول دغه یو خواهش او انشاءالله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو، فاینل ته لاړ شو. نو که ښه ګیم وکړو، ښه پوره پلان سره لاړ شو په هر بخش کې، فیلډنګ باندې کلک ډېر فوکس وکړو، نو انشاءالله لر نه ده چې انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو.
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده، ولیدل شول چې په هغه نوملړ کې ته هم غوره شوی. داسې هم خلک وایي چې د ابراهیم ځدران په نشتون کې ښه آپشن د ملي لوبډلې لپاره صدیق اتل دی، باید له ګربز سره اوپننګ چانس ورکړل شي. د دې خبر په اورېدو دې څه احساس وکړ او څه دې په ذهن کې ګرځي؟
خوشحاله یم، ځکه چې زما دا ډېر پخوانه دغه خواهش و چې زه لانګ فارمیټ کرکټ ډېر وکړم، نو دغه زما لپاره د خوشحالۍ خبر و چې ما پرون ولید چې زما نوم په 500 سکواډ کې و. او د خلکو په خو بس هر څو خپل آیډیاز لري او خپل هغه خوښې پلیران دویم غواړي چې په هغه کې وګوري که د چا کېدی شي دغه نور کوم اوپنرس دي دغه خوښې تر څو له ګربز سره یو ځای څوک چې زما بیټنګ خوښې هغه هم همدغه تمه. نو انشاءالله زه په کوم دغه کوم څو ورځې مخکې زموږ تمریناتي کیمپ لرو، په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمیټمنټ وښایم او خپل هغه فوم په نیټ کې یا په دانسي پریکټس میچ هم کې یا مغه کې وښایم تر څو لوبډله کې چانس پیدا کړم په 15 کسیزو لوبډله کې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
صحیح، د هر لوبغاړي یو ایډیال وي چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړی وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړی او تر دومره مقامه چې رسیدلی تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به یې هڅولی، یو ډول نه یو ډول به تشویق کړی، څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوجم یادونم کړی و، ازما د ټول نه هغه ډیر سپورټ سي کړی، ډیر ملتیا سي کړی، هغه زما خپل کورنۍ ده چې زه په هغه اول ورځو نه ډیر زیات سپورټ کړم، ډیر زیات تشویق کړم، خصوصا زما تر شاین عزیز ډیر زیات سپورټ کړی ما، ځکه خپل یو خپل وخت کرکټر او کرکټ بیک کو. نو هغه ما ته ډیر ډاډ راکو اوس ان شاء الله تاکي هغه وړتیا زه وینم، ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه د کرکټ ته کا، ان شاء الله ته کولای شي. هغه زه له هر لحاظ تشویق کولم، ټوله فیملی مرا سره، او په دې اخرو کې چې کله زه د نسکلنو نړیوال جام نه راغلم، نو زه مخکې چې په کومه اکاډمي کې معلومه کوله هغه اکاډمي په کارتیناو کې سو، نو زه موږ کور څو ارزان قیمت ته راغی، نو ما ارزان قیمت کې په یو اکاډمي کې محمد نبی ساحلی اکاډمي وا، او اوس هم د هغه کې خپل ایڈمیشن مطلب وکال ته ورتلم پریکټس د پاره. نو هلته ما یو ملګري سره داسې مخصومه معشوق تاخیل سره، هغه سیما سره څونه محنت کړی ده، هغه خپل پلیئر ده او کنا به زما ټول عمر یاد دي، او هغه دغه به زه ډېر احسان مند یم، ځکه چې هغه د خپل د پریکټس ټایم به ما ته راکوو، ماته بل ستا لوبې را روانې دي، نو هغه به ما سره پوره محنت کوو تر څو ما ته هغه تروز وکړي، بال نه راوته وکړي، په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کوو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې چې کوم دغه هم ډېر زیات سپورټ کړم.
صحیح، اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی و، خو هغه اوس کرکټ پریخی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي یا خپل غواړي چې خپل سټایل د توپ وهنې ولري، او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولی چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوال یا په عموماً کرکټ کې مې سه اوس وخت کې خوښیږي، نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي، بیټنګ کوي، دغه اټیټیوډ خوی خواص دغه خپل فټنس باندې پام، هغه خپل هغه ډسپلین څنګه ساتي. ویراټ کوهلی سه کېدای شي ډېر خلک ترې متاثر وي، زم یو له هغو کسانو نه به یم، ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډسپلین باندې لوبه کوي، نو زه ډېر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم، زما تره سما یادونه کړه شاهین نیازي، هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا لکه وګوره چې دا څنګه کرکټ کولای شي که نه. نو هغه ما ته خپله تروګانې وکړې، هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ، نو ما ته یې ویلې وایي انشاءالله سمې چونه وکړي، نو ته به ډېر ښه پلیئر درنه جوړ شي، چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال، یمین احمدزي، دغه پلیئرانو سره به چې زموږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو، دغه ټولو زه ډېر زیات تشویق کړی یم. افسر ځاځي، همداسې حضرت ځاځي زه ډېر سپورټ کړی یم، هغه د بیټونو لحاظ یا همداسې د کرکټ کوم وسایل سي. نو ډېر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ماته ډاډ را کړی ده او زه یې تشویق کړی یم.
ښه خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري. کله کله زمزمې هم کوي، ټپې وایي، سروکي وایي، دا شاعرانه احساس در سره له کومه ملګری شوی؟ په کورنۍ کې مې څوک داسې شته چې هغه له په ادبي ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وي، یا لیکوال وي، ژورنالیست وي؟
نه، داسې څوک زمونږ په فیملی کې نهشته، خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق، کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه حجرو کې عموماً داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره، نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې، هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجې دا شاینه وو، د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې، خپل خپلوان به، نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې. خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان. نو
کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله، زمزمه به حتما در باندې کوو. اوس به دا درته ووایم، ما اورېدلي ستا په تړاو چې ته د سړې سینې لوبغاړی، او څومره مې چې په کورنۍ او سیالیو کې لیدلی هم وي، تا د خوښې لوبه هم همدا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې، لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ. خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې، شل اوریزو سیالیو کې انتخاب شوې، حیران یې نه کړې د انتخاب؟
رښتیا خبره اگر تو کوم، زه په کله سي په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی، نو هغه بیا زما ویزه رانغله او لوبه نه زه پاتې شوم. موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو، زما یو دغه پلیرانو سره وم، نو کله سي ما سکواډ وکوت شو زه ډېر زیات حیران شوم. یمین تل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې مالې دا وګوره، هغه ما تل وایي بس کوشش وکړه، تکړه سه، دا ښه موقع ده، هغه زه ډېر تشویق کړم. هغه غلطم ما ته ډېر حیرانتیا چایو، ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نو راغلی، نه داسې یو فکر اوسې، یعنې زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم، خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي تر څه ښه ښکاري سي، څوک راواچي څوک وانچي. نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبی وکړه، نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دا نه سي زه ډېر ښه یم، خو کوشش کومه نور هم ښه ځم. نو هغه ورځو کې زه دومره نه وم سي، مطلب ما ویل زه به نیشنل ټیم کې بیا پاتې شم یا به زه ډېر کرکټ وکړم، ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکارېدي، او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ چې خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم. او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي مخ ته ځي، یو کرکټ هم ډېر تیز شوی ده او شارټ فارمیټونه ډېر زیات شوي دي، نو زه هم کوشش کوم سي لانګ فارمیټ هم وکړم، ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټ هم وکړم.
د شارټ فارمټس خبره چې کوو، نو اتمن نړیوال لیګونه، سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي راګرځي، هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي. تا فکر څنګه دی او کوم لیګ دې ارمان دی چې باید وای کې؟
زه اول غواړم خپل لوبډلې تراسم د سی او کلیدی پلیئر په هیڅ باندې خپل لوبډله کې لوبېږم. دلته پرفارمنس وکم او د پرفارمنس سره بیا لیګونو خاصې ما پلیران غواړي څوک سي پرفارم کوي څوک سي فارم کوي د چا سي هغه وخت کې فارم او وخت یې هماغه انتخابوي ځکه هغه غواړي فایده واخلي د پلیرانو نه. نو زما اول هغه مې زده د خپل لوبډلې ته پرفارمنس کول دي هغه نه باسې لیګ کې پک کېږم اسیار لیګي ما ته په دومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کوي ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکم اسې هغه خپل هغه مینه پکې ماته کړم. او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیګ سي د آی پی ایل ده. نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي خپل آیډیلز هلته سړی وګوري هغه سره کرکټ وکړي نو دا سړی په کرکټ باندې هم ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نگانه پلیئر لپاره ډېر مفید دي.
پدې هیله چې ورځ دې په نړیوالو لیګونو کې وګورو. یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلې تر دې دمه دې په هیڅ ډول سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې کله کورنۍ سیالي دي کله نړیوالې سیالي دي ستا یادېږي چې کله دې سلیزه وهلې ده او څه وایي چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا دې سلیزه تمه وکړي؟
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي او تاسو کتلم د زما سنچري نسته. نو زه کوشش کوم چې خپل پرفارم دومره کوم چې هغه زما ټیم ته فائدہ وکړي په مغه لوبو کې. شاید د سیرنزونه ما په ډیر لوبو کې کړي چې هغه ټیم ته فائدہ کړي خیر که هغه سل منډیم نه خو 50 یا 80 رنزونه زما ټیم ته فائدہ کړي او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي سنچریانې وکړي دغه څه ډېرې منډې وکړي. نو زما هم دغه احمد انشاءالله آینده کې به دغه ټول کومه خیر زما خو اوس کرکټ شروع ده. نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لوبو کې انشاءالله چانس وي پوره او فارم کې منو دغه کارکردګي وکړم.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وخت سره به نو تا خو د کرکټ کیریر هم ایله پیل شوی دی نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي. به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی؟ فکر کوم عیساق رحیمي هم درسره دی چې په عذاب دی نه کې د خوښې شاټ دې راته ووایه. یو څه چې موږ لیدلی دي او ته چې ډېر شهرت ته ورسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاټونه ووهل هماغه دي که نور شاټونه؟
وو هغه زما لومړی لایف یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوبه وه په 2000 نړیوال جام کې. هملته زما کوم شاټونه وویل ستا په خبره باندې هغه زما ته لکه په میډیا کې ماته ډېر دغه راکړه شهرت هم راکړه خلکو باندې مو پېژندلم. نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبوم ځکه چې زه عموماً که هیټینګ هم کوم ټایم هیټینګ کوم دار بیټسمین خپل سټایل د بیټینګ او دار یو یو کالب کې بیٹنگ کې. نو زما مغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي د می ډاپ او ایکسترا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا. نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه او دا کوم ورځ زه و هم نه پوهیږم چې نن زه اننګم کوم ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي. صحیح.
په کرکټ کې د کوم ارمان په زړه کې چې باید پوره شي؟
ولا ارمان نه ډیر زیات دی ځکه چې ارمان پسې ارمان پیدا کیږي ځکه خو اول هم دا ایله اوس څنګه کرکټ ران سو ورو ورو پلان کې لوبډلې تر اوسه 19 او نېشنل دا ورو ورو هغه وخت سره پوره کیږي او پوره هم دی ان شاء الله. خو اوس غواړم لکه مخکې ما یادونه وکړه چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ما چې د ویراټ کوهلی یادونه وکړه دغه اټیچیوډ چې زما څومره خوښ دی او ډسپلین څوم. نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سمه یو الګو پاتې سمه. نو په کرکټ کې مې اوورآل په خپل کریئر کې مې دغه ټرمان داسې داسې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم.
مخکې دې په خپلو مرکو کې ویلي دي چې ښه ملګری دی په ملي لوبډله کې یا مثال چې په هره لوبډله کې د سفر کړی عیساق رحیمي یادونه دې کړې ده. تا د ټی شرټ نمبر 26 او د عیساق 26 دا لاغه سره د ملګرتیا په پار ته دغه نمبر انتخاب کړی که کمبل رازم لري؟
د دوه خو عیساق رحیمي خو لکه واقعا ما ډیر ښه نږدې دوست او ورور ده، ډیر وخت هم یو جیم سره تیر کړی ده. نو د ده شرټ نمبر 23 خو هغه کرنټلی ناصر جمال یوز کوي، هغه د هغه خپل شرټ نمبر ده. نو د ده په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټراکټډ پلیئر ده. نو د بیا هم ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم. نو ما ورته وویل دا په نیشنل ټیم کې تو ګوره د چا شرټ نمبر نشته. نو موږ وکوت 20 نمبر هم نه و، ډېر نمبر یې نه وي خو 20. نو ما ورته وویل راځه زما 26 ده ستا به 20 دي. نو یو څه رابطه زما د ده د ملګرتیا او نږدېوالی هم پکې ده، او یو څه د نورو نمبرو نشتون هم پکې ده.
صحیح. ته او دغسې دا اوس چې څومره ینګسټر د افغانستان په کرکټ کې راځي یا ځوانان، دا د افغانستان خپل پیداوار ده، یعنې دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخواني لوبغاړي چې و. نو دا د دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي، او د دې تر څنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي. همدغسې ده
بې شکه، تاسو ته پوره معلومات دي. دغه موږ چې اوس کرن په کوم یالب لوبډله کې دي کې 90% 90% کوم پلیران چې دي هغه په افغانستان کې لوبې کړې دي. خپل شخصا ما چرته موږ سره چې ډېر په کرکټ کې نږدې ده یا موږ ډېر پلیران هلته لوبې کړې پاکستان کې، ستر اوسه پاکستان ته نه یم تللی داسې چې زه هلته لوبه وکړم یا زه هلته کوم کوچ مخې ته ورسم. نو دا هر څه مې زده کړي افغانستان کې، مې زده کړي دي خپل کوچ نه، دولت احمد زینا، رئیس احمد زینا، اسد رحمان، دغه موږ سره کوم په اوله زما په کرکټ په اولو تورو کې ول. نو د دوی نه موږ څه زده کړي دي خپل په اکیډمي کې زموږ سره کوم کوچ دي شیر شیرزای چې هغه سره زه لا و کال کې هغه سره زه په اکیډمي کې یم چې هر چیرته دی ای کوم اکیډمي کې زوم د تور زما. نو هغه نه ما ډېر څه زده کړي دي. نو دغه زموږ خپل کوچز دي خپل ویاړونه هم دي چې خپل هم پلیران پاتې شوي ملي لوبډلې کړي، نن اسکلنو لوبډلې کړي، فرسټ کلاس کرکټ یې کړی، نو کافي ایکسپیرینس لري. نو الحمدلله اوس هم ورځ په ورځ نور پلیران هم چې دا کوم نوي ریټایر کیږي یا کوم نوي دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي، نو دا به په آینده 2 کلونو کې نور هم زموږ کرکټ ته ډېر پرمختګ ورکړي.
یو داسې خبره وي چې هېڅ کله هم څوک خپله کمزوري نه وایي. کله چې اسې زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستا نظر څه دی، روزونکو سره چې کله مخ کېږي په نړیواله کچه یا په کورني کرکټ کې، څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډېر کار وکړې چې یو پوره لوبغاړی درته جوړ شي؟
دا ښه خبره ده. اکثره کوم یو کرکټران یا ینګ کرکټران نوي په اکیډمیانو کې کاغم چیرته دغه واوري، نو هغه ته هم شاید فایده وکړي. اکثره څومره کوچز رسي ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشل، هغه ته صرف وایي چې سر پوزیشن دی باید سي دی، دا سترګو کوم لیول سي دی، دا باید ستا د بال لوبولو په وخت کې په یو لیول تر څو تا ته بال په دواړو سترګو ښکاره سي. که چېرته ستاستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي. نو دا بیا په ستا په بیلنس کې سي، کرکټ څومره په بیلنس باندې کېږي زه فکر نه کوم چې په بل شي باندې اوسي، او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کېږي. نو په هر کوچ ته سي ورسي هغه تا ته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي، خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې، ځکه چې هغه سوینګ کېږي. نو سوینګ ته ستو څومره سټیبل ولاړې، څومره بیلنس ولاړې، ستا سر پوزیشن څومره سیدی، نو هغه هومره فائدہ کوي. نو هر کوچ تا ته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کې ست کو شوکا اول تا سره څومره ټیکنیکی سال سے تخپلم په کرکټ کې ډیر پاس، څومره ټیکنیکی هغه مر بته د بالر په وړاندې هغه مر ته په کانفیډنس کې سي یا ک سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کې، تا سره څومره ټیکنیک سي ته هغه مر ریلیکس سي یا زه په دې کنډیشن کې لوبه کولای سم. نو اول سي ټیکنیکس ډیر ضروري دي، هغه نه بعد گیم اویرنس د سی پلیئر کې.
صحیح. وخت ډیر نه نیسم، فقط ورستۍ پوښتنه کوم، شاید دوه درې جزه ولري، د نړۍ په کچه د کوم لوبغاله ډیر خوښ دی او ارمان لري چې لوبه پکې وکړي، کوم ښار دی ډیر خوښ دی او په دنیا کې او په وطن کې؟
زه د خوښې لوبغالی مې سدي دوه دانې دي، یو د انګلستان لارډز لوبغالی ده چې هغه شهدار پلیئر ارمان، ځکه چې هغه هوم اپ کرکټ ورته وایي، هغه مې ډېر خوښېږي، او بل میلبورن کرکټ گراؤنڈ مې ډېر خوښېږي چې هلته لوبه وکړم. او همداسې په ښارونو کې که درته وایم، انګلینډ ښار مې ډېر خوښېږي، عموماً یو کې زما فیوریټ ملک دا، فیوریټ هیواد مې دا، چې مطلب نورو ملکونو کې خپل وطن خوار چاته شیرین وطن یي او ګل وطن یي. او په افغانستان کې په ننګرهار زمین کې ډېر خوشحاله یم، زه اکثره زمی هلته پریکټس تم، زما ډېر آرام او احساس کوم، او کابل مې ډېر خوښېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.